درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نیمه نړۍ او همداراز د ازادي راډیو میلمه پروګرامونه لرو، خو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی دی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9.5 زرو څخه 8.2 زرو ته، د پوهنوال له 3.5 زرو څخه 15.5 زرو، د پوهندوی له 20.0 زرو 8.5 زرو او د پوهنمل له 21.0 زرو څخه 1.5 زرو افغانیو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف د تشتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره 3 تنه تشتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تشتونکو د دغه صرف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټي په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حمله مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یو خبر پاڼه کې چې د دوشنبه په ماښام رسنیو ته لیږلې ویلي، پر دغه پولیسي د دې لپاره برید وکړ چې له ملکی بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند وکاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلی په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په یمن کې د سعودي عربستان سفیر پرون دوشنبه وویل چې د اوربند د تثبیتولو او د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره د یمن پلازمینه صنعا ته تللی دی. صنعا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده. محمد الجابر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د خپل رور هیواد عمان د استازو له پلاوي سره د اوربند تثبیت او د سولې د ټینګښت لپاره صنعا ته سفر کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي غواړي چې د راتلونکي 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان بیا کاندید کړي. بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د ان بی سی شبکې له خبریال سره په مرکه کې په عین حال کې وویل چې تر اوسه پورې د خپلې پریکړې رسمي اعلان ته چمتو نه دی. ښاغلی بایدن د ډیموکرات ګوند لومړنی شخصیت دی چې د راتلونکي کال انتخاباتو ته د کاندیدیدو په اړه خپل اراده څرګنده کړې ده. د ډیموکرات ګوند نور غړیو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو لپاره د ځان د کاندیدولو په اړه څه نه دی ویلي.
نیما نړۍ
سره د میان خلې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از محافل نشستای خزانی که کلا مردانه باشه به معجزه روز نمیدن.
د افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوند سره مخ وی، کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر ژوند محدودیت وضع کړ. د دې ښځو په ډله کې افغان خبریالې میرمنې هم له بې شمېره ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم ښځینه ژورنالیستې خپلو دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبري بنسټونو لخوا جایزې ورکول کیږي او د کار ستاینې کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروستیو کې ستاین لیکونه او جایزې اخیستې دي. نن په خبرونه کې له دواړو سره غږېدلی یو. په پیل کې مرجان وفا وایي چې له 15 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړي ته له دوو نورو نارینه و ژورنالستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه یې مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالې جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم، البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیگی چی خبریالی کوم. کار میده درس به جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلن او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوراول در طول کوم. کله چی جمهوریت سقوط وکر پا پیل که اتم میاشتی پا کور ناستم. پا دیه تو میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سرمخ شوم، جوار خفگان می پیدا که خوش شکر ده خدای دی چی ووس بیا دند توارزم او دم گری کار کوم.
دست به اینجا نرم می کردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم، دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار می کنم.
مرجان وفا وایی چی ده جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریرانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه
شدند. پرختیا چه وس کار سخت شوایده نارینه خبریالان په آسانه نشی کوي چې معلومات پیدا کړي. خصه ته خلاص برابر سخت ده. کله چې په راپور پسیزو اجازه نه راکول کیږي چې غوندو توار شو، ټول میرمنو په تیر بیا خبریالانو ته ډیر ستونزې په مخ کې پرتی دي. هیله لرم چې دا ستونزې حل شي او د خبریالانو بنسټونه راشي. له خبریالانو تیر بیا له خزینه خبریالانو څخه ملاتړ وکړي.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه، نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنند.
په افغانستان کې خزینه خبریالان نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستون سره مخ وي، بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ور باندې لګول کیږي. مرجان وایي په پایل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کوو. په یاد مې دی چې حتی رستوران ته مې د تګ اجازه نه درلوده. خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا کې دوی نه وي، زه هېڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بدم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبریال ده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډېر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدان شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ گونه
د زړور ژورنالیست لقب می پداسې حال کې واخست چې اوس مونږ خزینه خبریالان په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خندونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعات ته نه لاسرسي او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختې کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم، د تحول په لمرنۍ ورځو کې مې د خزو لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغل زما کمره ما تکړه زی ووهلم او بیرته کور ته ولیږلم. ویلې چې د خزو یې له خبریالۍ سره څه موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري تر څو د هغو میرمنو غوږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غوږونو ته ورسوي.
اما تو که با دکتر انجینیر معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کشینده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگیش.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چوي کار وکړي او د خپل مسلک لاره د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګار شوی وای په ډيري سختې خبريالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پاته د افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې کار کول د جنونو لپاره اسانه کار نه ده، په ډير سختو ستونز سره مشکلات سره یو میرمنه یا هم یو جنې په دې باندې توانې پیدا کوي چې هغه د ورسنۍ کې کار وکړي، اول خپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه یي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه یي. په ټولنه کې خلک په دومره خسترګ باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډیرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګي رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود و دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تېرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوانه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تېرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم، متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثره دوی په کور کې نه ول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثره رسنۍ کې میرمنې په زور کې نه ول سوې، د اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته، چې نور د خزینه کارمندان دوی استخدام کې هغه سوي هغه هم په کورونو کې نه ول سوې دي. په کابل کې هم زه داسې د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وضع شوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
اغلې مریم له اقتصادي ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا اوس په خپله بیکاره یم، اوزګاره یم، طبیعي خبره ده چې کله کار کوي خو یو څه به پیدا کوي او چې کله نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبی خبر ده چې اقتصادي ستونزو سره خلک مخ کیږي، حتی دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه یو خوا بیکاري ده، بل خوا قیمتي ده په افغانستان کې. نو دغه ټولو ستونزو ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي، بل خوا د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات، کوم اطلاعات چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي، کوم چانس د کار چې الکانو ته ورکول کیږي خزینه او ته نشته، مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی، یا مثلا دوی ځینې داسې جوینو ته مثلا هلته چودنه سوي وي، یا مثلا داسې کومه بله حادثه وي دوی ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. دغه هغه ټولې ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې خزینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکاری، د وزګارتیا، همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې خبریالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت، د هغوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې، همداسې د هغوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال چې کوم افغان خبریالان په افغانستان کې بې سرنوشته پاتې دي، دوی بېکاره پاتې دي، باید دوی ته